The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
درنو قدرمنو اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوی سهرنی خبرونه ته واګیاستی او زه مجاهد جواد یم. نن د شنبه خالی ورځ د 2019 کال د جولای د میاشتې 14 نیټه ده. په خیبر پختونخوا کې د سهار شپږ، په کابل کې 5:30 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 9 بجې دي. لومړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سرټکو ته. پاکستان هم د امریکا، روسیې او چین سره یو ځای په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې په مذاکراتو کې دی په اور بند سلا شي. د اسلام آباد احتساب عدالت د قاضي ارشد ملک د لانجمنی ویډیو په اړه د سپریم کورټ د مشر قاضي آصف سعید کوسا په مشرۍ کې درې کسیزه بین جوړ کړی چې د جولای په 14 نیټه به د مقدمې اورونه کوي. او روسیا ترکیه ته خپل د اس 300 ډوله توغندۍ او سیستم استوي چې لامل یې د ترکیې او د امریکا ترمنځ اړیکې د خرابېدو له ګواښ سره مخ کېدای شي. او اوس هم پوره خبرونه واورئ. پاکستان هم د امریکا، روسیې او چین سره یو ځای په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې په مذاکراتو کې دی په اور بند سلا شي. دغه خبره په هغې ګډې اعلامیې کې راغلې ده چې د دغو څلورو واړو هیوادونو په استازیتوب د امریکا له لورې خپره شوې ده. په بیان کې همدارنګه د افغانستان له ولسمشر اشرف غني او نورو افغانانو څخه غوښتل شوي چې د سولې لپاره دې ژر تر ژره په یو پلان کار وکړي. بل پلو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازی زلمی خلیلزاد له چینایي چارواکو سره پر افغان سولې او له طالبانو سره په روسي مذاکراتو کې د شویو پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي. د اسلام آباد احتساب عدالت د قاضي ارشد ملک د لانجمنی ویډیو په اړه د سپریم کورټ د مشر قاضي آصف سعید کوسا په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ جوړ کړی دی. دغه بنچ په د جولای په 14 نیټه د مقدمې اورونه کوي. جج ارشد ملک په اړه د نواز شریف لور یو ویډیو ښکاره کړې ده چې پکې دغه جج وایي چې نواز شریف ته یې د فساد په مقدمه کې سزا د فشار له امله ورکړې ده. د پاکستان د قانون وزیر د جمعې په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرانس په وخت ویلې ده چې قاضي ارشد ملک د خپلې دندې څخه لرې کړی شوی دی. په نړیوالو خبرونو کې باوري چې روسیا ترکیې ته خپل د اس 300 ډوله توغندۍ او سیستم استوي چې له امله یې د ترکیې او د امریکا ترمنځ اړیکې د خرابېدو له ګواښ سره مخ کېدای شي. له دې سره به د روسیې پوځي ټکنالوژي د ناټو د اتحاد یو مهم غړي هیواد دننه ځای پر ځای شي. د روسیې ترانسپورټي جټ الوتکې د جمعې په ورځ د 2.2 بلیونه ډالرو په ارزښت د دغو توغندۍ او سیستم له انقرې څخه د باندې د ترکیې یوې پوځي اډې ته انتقال کړ چې له امله یې د برسلز او واشنگټن اندېښنې راپارېدلې دي. د داعش کسان داسې ښکاري چې لږ تر لږه په یوه ځای کې سره راټول شوي او غواړي نړۍ ته دا وښیي چې که څه هم د دغې ډلې اسلامي خلافت په فزیکي توګه نشته، خو دوی اوس هم د دغې ډلې د شعار لاندې ژوند کوي. د تیر یوې میاشتې راهیسې د دغې ډلې خبري چینلونو داسې ویډیوګانې خپرې کړې په کومو کې چې د داعش جنګیالي د دغې ډلې له رهبر ابوبکر البغدادي سره د خپل وفادارۍ د نوي کولو ژمنه کوي. په امریکا کې له ترهګرۍ سره د مبارزې یو چارواکي امریکا غږ ته وویل د داعش له دغو ویډیوګانو څخه داسې جوتیږي چې داعش تر اوسه پورې نه دی مات شوی او د نړۍ په بېلابېلو برخو کې توندلاري د دوی مشرانو ته وفاداره دي. هوا پیژندونکو د امریکا د لیوزیانا د سمندر پر غاړه په ځینو برخو کې د بیری په نامه د یوه سمندري طوفان د راتک خبرداری ورکړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د زیارت یا پنجشنبې په شپه په لیوزیانا کې بیړنی حالت اعلان کړی او د کورنیو چارو وزارت او د بیړنیو حالاتو فدرالي ادارې ته یې دا واک ورکړی چې له یاد ایالت سره د طوفان پر وخت او له طوفان نه وروسته اړینه مرسته وکړي. خبر جاتوي دغه طوفان به د جمعې ناوخته او د شنبې یا خالي د ورځې په سر کې سمندري غاړو ته ورسیږي. او وروستی خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د خپلې هغې پریکړې دفاع وکړه چې د امریکا د 2020 کال د سرشمیرنې په فورمو کې به د تابعیت یا سټیزنشپ د پوښتنې په اړه د قانوني جګړې مخه تړي. ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې وویل چې دی د سټیزنشپ د پوښتنې په اړه له خپل دریځ څخه تېر شوی نه دی. د امریکا د سرشمیرنې د ادارو د اټکل له مخې چې شپږ اعشاریه پنځه میلیونه کسان به دې پوښتنې ته ځواب ورنه کړي که شامل شي، او امریکا به سرشمیرنه او لامل به یې سرشمیرنه بشپړه نه شي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو قدرمن اوردونکو دا ډیوا دا لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، پاکستان هم د امریکا، روسیې او چین سره یو ځای په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې په مذاکراتو کې د پوربند سره سلا شي. دغه خبره په هغې ګډې اعلامیې کې راغلې ده چې د دغو څلورو وړو هیوادونو په استازیتوب د امریکا له لورې خپره شوې ده. په بیان کې همدارنګه د افغانستان له ولسمشر اشرف غني او نورو افغانانو څخه غوښتل شوي چې د سولې لپاره د ژر تر ژره په یو پلان باندې کار وکړي. نور حال زموږ د همکارې منظر شهید په دې راپور کې اوري.
پاکستان هم د امریکا، روسیې او چین سره یو ځای په وسلوالو طالبانو غږ کوي چې په مذاکراتو کې دی په اوربند سلا شي. دا پرمختګ په داسې وخت شوی چې نوموړو دریو هیوادونو لخوا په بیجینګ کې غونډه او د طالبانو سره د سولې خبرې تړون ته ډیرې نږدې شوي دي چې امریکا د افغانستان څخه خپل سرتیری وباسي او د هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. د امریکې له لورې خپرې شوي ګډې اعلامیې کې په دواړو غاړو د اوربند ټینګار شوی دی، او همداراز یې د افغانستان پر ولسمشر اشرف غني او نورو افغانانو غږ کړی چې د سولې لپاره دې زر تر زره په یو پلان یا چارچوکار باندې کار وکړي. ځینې امریکایي چارواکي وایي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیجینګ ته هم رسیدلی دی. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به له چینایي چارواکو سره په افغان سولې او له طالبانو سره په وروستیو مذاکراتو کې د شوو پرمختګونو په اړه له چینایي چارواکو سره خبرې اترې وکړي. په چین کې د امریکا سفارت یا ویان اسوسییټډ پریس خبری ادارې ته دا معلومات ورکړی دي، خو د خاغلی خلیلزاد د غونډې په اړه نور جزئیات نه دي شریک کړي. زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې وویل چې له طالبانو سره د خبرو په وروستي پړاو کې ډیر پرمختګونه شوي دي، او همدغه راز پر بین الافغاني مذاکرات او اصول باندې هم خبرې شوي دي. راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې مخکنی ولسمشر حامد کرزی او د طالبانو یو پلاوی هم چین ته تللی و. پر پاکستان، ایران او روسیې سربیره چین هم په افغانستان کې د نفوذ خاوند بلل کیږي. چینایي چارواکي وایي هڅه کوي چې افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت رول ولوبوي. بیجینګ ته د زلمی خلیلزاد تر سفر څو ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هیله مندي ښودلې وه چې ښایي له طالبانو سره د سولې یوه ممکنه تړون ته ورسیږي چې په افغانستان کې روانه جګړه ختمه شي. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره تر وروستیو مذاکراتو وروسته ویلي و چې پر بحث شوو مسایلو به د مشورو اخیستلو لپاره واشنگتن ته هم ځي. بلې لورې ته ویل کیږي چې پاکستان چې له تیرې څه مودې راهسې د امریکا سره د ترهګرو سره د مبارزې په سر اړیکې توژنې دي، هم د طالبانو د مذاکراتو میز ته په راوستلو کې رول لوبولی دی، او ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د روانې میاشتې په 22مه نیټه د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لیده کته وکړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
قدرمن اردوونکو، اوس هم د سیمې په اړه یو شمیر راپورونه. د اسلام آباد احتساب عدالت د قاضي ارشد ملک د لنجمنی ویډیو په اړه د سپریم کورټ د مشر قاضي آصف سعید کوسه په مشرۍ کې د کسیزه بنچ جوړ کړی چې ټاکل شوی ده د جولای په 14 نیټه به د مقدمې اورونه وکړي. نور حال زمونږ همکار نوشیروان قلندر درکوي.
د احتساب عدالت جج ارشد ملک د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په اړه د ویډیو سکینډل لپاره د سپریم کورټ مشر جسټس آصف سعید کوسا په مشوره کې د درې کسیزه قاضیانو بینچ جوړ کړی شوی دی او دغه بینچ به په دې اړه د جولای په 14 نیټه لومړی اورونه کوي. جج ارشد ملک د چا په اړه چې څو ورځې وړاندې د نواز شریف لور مریم نواز په یو خبر کانفرنس کې هغه ویډیو ښکاره کړې وه چې پکې ارشد ملک یو تن ته وایي چې د کرپشن د مقدمې په تور کې چې د کومه سزا په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته اورولې ده دغه د فشار د لاندې کړې وه. اگر چې وروسته جج ارشد ملک دغه ویډیو رد کړې وه او دا یې جالي بللې وه، خو د دې نه دا وخت په پاکستان کې غټه لانجه جوړه شوې ده او هم دغه وجه ده چې د اسلام آباد هائی کورټ په وینا د جمعې په ورځ د پاکستان د قانون مرکزي وزارت دغه جج ارشد ملک د احتساب د جج د ذمہواری نه لری کړی دی او د قانون وزیر فاروق نسیم د جمعې په ورځ د یو خبر کانفرنس په وخت دغه اعلان هم کړی دی. د قانون وزیر فاروق نسیم وایي چې جج ارشد ملک اوس د نور کار نه منع کړی شوی دی او دته امر شوی دی چې د قانون وزارت ته دی لاړ شي. د پاکستان مطبوعات وایي چې د احتساب عدالت جج ارشد ملک ته بیرته لاهور های کورټ ته د رپورټ کولو امر شوی دی. د جج د ویډیو راتلو وروسته د کار نه منع کولو او د احتساب د جج د ذمہواری نه لری کولو په اړه ځینې قانون پوهان د پښتنو راپورته کوي چې آیا د نواز شریف کیس په اړه چې د کومه فیصله ورکړې ده هغه به هم لانجمنه ګڼل کیږي او کنه. ځینې قانون پوهان بیا په دې نظر دي چې ضروری نه ده چې جج ارشد ملک د لانجمنې ویډیو په سر د هدې نه لری کړی شو نو ګنې د نواز شریف په اړه فیصله به هم لانجمنه وګرځول شي. د جج ارشد ملک د ویډیو تنازع په اړه د سپریم کورټ نوموړي وکیل قاضي انور صدا سي نظر سرګند کړي دي.
دا جج چې دی دې جج خپل دا منل دي چې ما انصاف نه دي کړی. دې جج چې کوم ویډیو دی هغه ویډیو نه پس دا مخکاري چې کوم طریقې سره بیا نه پاغه باندې خپل ریاکشن وکړو. دا ویډیو باندې یو متنازع جج دی. جج ستنګ ده کې کانډکټ کوي. دا جج یو جوډیشل کانډکټ دی. دا د دې جج جوډیشل کانډکټ چې ده هغه خو متنازع نه دی بلکې هغه باندې سہیوګ بوته بځای پنځه بوته اوچتي کې چې دا جج چې ده دا د جج قابل نه ده.
د جولای په 14 نیټه چې د سپریم کورټ مشر قاضي آصف سعید کوسا په مشوره کې کوم درې کسیزه بینچ به د ارشد ملک په اړه د لانجمن ویډیو سکینډل اورونه کوي نو ممکنه ده نواز شریف ته د سزا ورکولو په اړه فیصله ته هم کتنه وشي. دا چې یوازې د ویډیو په سر د جج لری کول به کافي وي که نواز شریف ته د ورکړې شوې سزا فیصله به هم سمستقبل ټاکل کیږي.
د وی او ای ډیوه خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
رنو اردن کو پنډه والو مهم راپورونه کې باورې شي روسیا ترکیه ته د خپل د اس 400 دوله توغندۍ او یا میزایلو سیستم استبي چې لامل د ترکیه او د امریکا ترمنځ اړیکې پری خرابېدای شي او د خرابېدو له ګواخ سره مخ کیږي. لدې سره به د روسیې پوزي ټکنالوژي د ناټو د اتحاد د یو مهم غړي هیواد یعنی ترکیه د نن ځای پر ځای شي. بختور شاپری بشپړ راپور لري.
د روسیا سامان وړونکو جهاز د جمعې په ورځ د دغه میزایلي نظام د آلاتو لومړی پیره د پایتخت انقرې نه بهر په یو پوځي مرکز کې کوز کړه چې د برسلز نه تر واشنگټن یې په نړۍ کې اندېښنې پارولې. واشنگټن اندېښنه لري چې د 2.2 ارب ډالرو په مصرف لګیدونکو اس 300 نومې میزایلي دفاعي نظام به د ناټو ائتلاف جنگي جازونه په هدف کړي او په ترکیه کې به د ناټو ائتلاف ټول پوځي نظام لمین زلال شي. امریکا غواخ کړي کروس په ترکی کې دغه نظام ولګو نو دوی به ترکی ته F-15 نومې جنگي جازونه ورکول ودروي. چې ورسره به د ترکی هغه کمپنیانې هم په ټپه ودرېږي څوک چې په دغه جنگی جازونو جوړولو کې د امریکا سره مرستې کوي. د امریکا د دفاع مرستیال سیکرټری مارک اسپر د جمعې پورس خبریالانو ته ویلي، موږ خبر یو چې ترکی د اس 300 میزایلی نظام ترلاسه کړی، خو د اف 15 جنگی جازونو په اړه د امریکا زور دریس په خپل ځای دی او زبنن د خپل ترکی همسیال سره په دې اړه خبره هم کوم. د امریکا د خارجه وزارت وایاندی میرمن مورګن اورټیګس هم تیر د نهه پورس خبرداري ورکړي ک ترکی د روس میزایلی نظام ولګو نو ډېرې بدې نتیجې به ولري. څېړونکي وایي که امریکا په ترکی بندیزونه ولګول نو د ترکی د وړاندې نه ځپل شوی اقتصاد به ورسره ډېر اغېزمن شي. ترکی د صدر طیب اردوان او امریکایي صدر ډانلډ ترامپ په ښه اړیکو ډاډه دی. دواړو مشرانو 13 میاشت په جاپان کې د جی 20 د غونډې په ترس کې د یو بل سره لیدل کتل هم کړی وو. هغه وخت صدر ترامپ دا منلی وو چې د ترکی سره یې اړیکې ترنګلې دي. خو د استنبول د کادر هاس یونیورسټۍ د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد سولی اوزل وایي د امریکې په کانګرس کې ریپبلیکن او ډیموکریټ دواړه ګوندونه د روس لخوا ترکی ته د ورکوونکي میزایلي نظام په ضد یوه خوله دي. نوموړی وایي که چېرې کانګرس د بندیزونو لګولو منظوري ورکړه نو آیا صدر ترامپ داسې ویلی شي چې دی نه عملي کوي؟ زما نه دی خیال چې هغه به داسې وکړي، خو ترکی دغې ته په تمه دی چې ګنې صدر ترامپ به د ترکی ملاتړ بیا هم وکړي. هر څه که ترکی د روس نه د میزایلو د مخنیوي نظام په اخیستلو سره د سخت نړیوال دباو سره مخ دی، خو ترکی وایي دوی به نړیوال دباو ته سر ښکته نه کړي ځکه چې ترکی یو خپلواک هیواد دی او د دې خبرې پوره پوره اختیار لري چې د خپلې دفاع لپاره د چا نه وسله اخلي او کومه وسله اخلي. په دې کې د هیچا دباو نشي زغملی. د ترکی چارواکي وایي دوی د ایران، عراق او شام سره ګډې پولې لري او یو مضبوط دفاعي نظام د دوی سخت ضرورت دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
نو قدر من اردن کو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د کم عمرۍ یا د ماشومانو د ودونو د مخنیوي لپاره یو قانون وړاندې شوی چې په دغه قانون کې د یو شمیر سزاګانو یادونه هم شوې ده. له سیمې د دوی خبریاله صادق قاسم شاپری دا راپور لري.
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې به ډیر زر د کم عمرۍ یا د ماشومانو د ودونو غونډې رواج مخنیوي لپاره ډیر زر د یو قانون وړاندیز پیش کیږي. د کوم تر مخه د اتلس کاله نه کم عمره هر هلک او جنای ماشوم دی او د دوی واده کول جرم دی. د ماشومانو یا د کم عمره ودونو کوونکو ته به 3 کاله قید سزا او 15,000 روپۍ جرمانه کیږي. د دې قانون وړاندیز وایي پولیس به د داسې کم عمره ودونو جرم نوټس اخلي او پکې ضمانت او روغه به هم نه کیږي. د صوبه خیبر پختونخوا اسمبلی د ښځو غړو یوې غونډې یا ویمن پارلیمنټري کاکس د یو این ویمن نومې نړیوالې ادارې مرستې سره د دې قانون وړاندیز په اړه پوهه خورولو لپاره یوه غونډه کړې. د ماشومانو د تحفظ لپاره جوړ شوی صوبایي کمیشن یو افسر اجاز محمد خان د دې قانون وړاندیز په هکله مهم ټکي دغه غونډې سره شریک کړل او دوی ته هم په دې اړه صدا تفصیل ورکړو.
مقصد دا و چې یاره مطلب مونږه په دې سبجیکټ باندې ځکه چې کے پی چل پټیشن کمیشن چې دی هغه 144 داسې ایویډنس بیس کیسونه چې کوم دي په دې باندې آیډینټیفای کړي دي او هغه یې پرسو کړي دي خو انډر د ډفرنټ ادر لا. ٹھیک ہے جی نو بدے والے سر سے کم دن منگ کنسنس ڈیولپ کرو پروینشل لاز امو کو نیشنل لاز امو کو او منگ بدے کنسنس مگر سوچیا ہو یار پروپوز منگ بس لا ہوئی نہ مین فیچر تھا جی چیئر منگ بدیو چیئر کفرس کو زمنگ بدی ملک زمنگ بدی صوبہ کے دا ڈرائیونگ لائسنس دا پارا ایج چھ کم دیش تھا دا آئیڈینٹی دا پارا ایج تھا ٹھیک ہے دا دغه دا پارا جی جیسے ووٹ دا پارا ایج دے نو پکار دار چیئر منگ دیو اہم فیملی انسٹیٹیوشن سربراہ پرم یو ایج منتخب او واده عمر نو بدی وجه من 18 سال چې کوم دی بدی باندې متفقو او ټول کسان بدی باندې متفقو الریډی موږ اسلام مسلم کنټریز 23 مسلم کنټریز د لیست اوس ما شیر کوم چې پاره کې دا ای چې کوم دی دا ریل شوی او دا په دی وجه چې مطلب د دې په وجه باندې ماشومان جنې کې چې خاص تر باندې هغه ډیر ایکسپلوایټ کیږي د هغه پرایمری ایجوکیشن او سیکنډری ایجوکیشن په دې باندې افیکټ کیږي یو سوشل ایشو ده دریم په دې کې ډېر امپورټنټ رول لري چې نکاح رجسٹرار چې کوم دی دا هغه والد سره موږ یو ریسپانسبلټي کې ښودل چې نکاح رجسٹرار چې دی هغه چې کوم نکاح رجسٹرډ کی دا هغه ریسپانسبلټي ده د ایٹ دا ټایم آف رجسٹریشن آف نکاح هغه به چې کوم دی این آئی سی چې کوم دی هغه مینډیټری چې هغه چیک کوي بل دې امپورټنټ فیچر د دې لا دا چې هر مطلب دې له موږ کانګرسنس ورکړو پولیس لا قابل دس اندازې پولیسو کو او ناقابل ضمانت کو او ناقابل روغ هم کو دې کې درې کالو پورې سزا ده کم سے کم دو کاله او 45,000 روپے بجے کے جرمانہ
د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف یو د صوبایي اسمبلی غړي سمیرا شمس تر مخه د دې غونډې مقصد دا و چې هر څوک یو ځای کینی او د دې قانون وړاندیز باندې ځان پوه کړي او کسو شک شوبه لري چې هغه لري شي
بالکل خبره بالکل ٹھیک ده چې زموږ دوه تهای اکثریت ته او چې پی ٹی آئی غواړي دا قانون بالکل هغه باندې پاس کولې شي خو زموږ هغه دې زموږ چې زموږ ایم دی چې موږ اپوزیشن والا ټول هر یو خبره کې ځان سره بوزو او داسې سینسیټیو ایشو چې کم کې اسلامي فتوی راځي یا اسلامي خبرې راځي یا د ښځو حواله سره خبرې راځي نو چاته موږ کمنټ مکور نه کوچ یا داسې کمنټس وکي یا څه وکړي دغې لپاره موږ نن چې دا کم سینسیټایزیشن سیشن ارګنایز کړی دی
د ماشومانو حقونو لپاره کارکوونکي عمران ټکر وایي ښکاري دا ځل حکومت د دې قانون وړاندې پاس کولو کې سنجیده دي او وای دا وخت دی قانون ضرورت هم دی
چې ریاست وی پارلیمنت موجود وی نو بیا به قانون خامخا وی او ځکه چې مسله مشره نو چې مسله وی او په دومره غټه به مارا وای دا مسله شته د کوم ملک کې په کوم کې صبح کې نو بیا لا غیره پر قانون نه وی نو هغه قانون کې فرض کا مخه تراشی په دې حالاتو کې نو هغه چرته نه چرته بسنه شکل کې خپل ځان خپل اثر خامخا خي
په دغه غونډه کې شریک خلکو تر مخه د نړۍ په شان په صوبه خبر پښتونخوا کې هم د وړکوالي عمر یا د کم عمرای ودونه یو غټه مسله ده چې وجوهات ډیر دي خو د دې مسلې حوالولو له طرف ته قانون جوړول لومبه قدم دی او دا وخت په صوبې کې د دې قانون سخت ضرورت دی کیمرامن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا دوه نیوز په خبر
درنو قدرمن اردوونکو ټاکل شوې ده چې په پخوانیو قبایلي سیمو کې به د جولای په شلمه نیټه ټاکنې یا انتخابات ترسره شي او په پاکستان کې د ټاکنو کمیشن په دې اړه یو کمپاین پیل کړی چې خلکو ته دا وښایي چې وټونه یا رای به څه ډول اچوي په مکړه په دې اړه لسیمې د ارشد مومن یو راپور ده
په داسې حال چې قبایلي ضلعو کې د 6 جولای ټاکنو نیټه رانږدې ده او کمپاین هم په توندۍ سره روان دی د الیکشن کمیشن لخوا هم عامولس کې د ووټ اچولو پوهه سیوا کولو هلې ځلې سیوا شوې دي په دغه لړ کې 13 ورځ د مومندو غلنې جرګه حال کې د الیکشن کمیشن لخوا یو غونډه را جوړه کړې شوې و چې پکې د ووټ اچولو طریقې کار او په خصوصي توګه د زنانو ووټ اچولو اهمیت باندې خبرې وشوې غونډه کې ځینې مشران خبريالان او ټاکنو کې برخه اخیستونکي کاندیدان شامل وو د مومندو ضلع ریټرنینګ افسر محمد نیمول د الیکشن کمیشن اکټ تر مخه په هر حلقه کې د ووټ اچولو 10% برخه د زنانو په کار ده او چې په کومه حلقه کې د زنانو ووټ اچولو د غشر نوی برابر نو ټاکنې به پرې دوباره کیږي
الیکشن اکټ 217 پارلیمنت نے پاس کیا ہے اس کے مطابق 10% ٹوٹل کاسٹ ووٹ کا 10% فیمیل کا ووٹ ہونا چاہیے اگر 10% ووٹ نہیں ہوگا جس حلقے میں تو اس حلقے کا ریزلٹ جو ہے الیکشن نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا
وین اکاؤنٹ کو غنڈ تویل کاندیدانو زی مشرانو او زوانانو ته پکار دی چا مولس په دی پویا کی چې د ټاکنو په ورځ د زیات نه زیات شمیر کې ووټ چولو ته روزي او غوره کاندید ټاکلو کې خپل برخه واچي د مومندو ضلع ډیپټی کمشنر ابتهار خان وایي
طاقت
غونډه ته یو څو زنانه هم راغلی وي او میډیا سره خبرو کې ویل د قبایلي زلو زنانه د ووټ چولو په لړ کې د مشکلاتو ښکار دي. ځای روایت د شنختې کارډونو نشواله او په کمپاین کې د زنانه ووټ چولو ته نه هڅول د دوی د ټاکنو په ورځ نه راوتلو لوی لاملونه دي.
زمون خل خدا خبر نه منو نه زمون خو زبر بار بس بار نه دي او دا خبر شته چې زمون خو زو او ډیر زیات کم دي نه چې زمون خل خدا نه کان نو دا مسله تاسو حل کوي چې دا ولې نه چې ولې نه سي خپل لوټ ونه چې جواب وي شناختی کارډونه نه کارډ نه جوړي د غریبای د واجب نه جوړي د شرمې کې دا غي د واجب نه راځي.
په قبایلي ضلعو کې په 1400 باندې 6 جولای باندې ټاکنې کیدونکې دي، خو د کمپاین په دوران فقط د سړو غونډې لیدل کیږي او د زنانو په دغه کمپاین کې برخه اخیستل د نش برابر دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا شبقدر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
نو قدر من اردن کو او روسي خبردا چې د امریکا ولسمشر ډانل ټرمپ د جمی پورز د خپل هغه پریکړې دفاع وکړه چې د امریکا د 2020 کال د سرشمیرنې په فرمو کې بعد تابعیت یا سټیزن شپ د پښتنې پاړه د قانوني یا حقوقي جګړې مخنیسی. په موږ په دې اړه زموږ د همکارې محواش جلیل یو راپور ده.
د امریکا صدر ډانل ټرمپ د زیارت پورز اعلان کړ دی. هغه به د وفاقي حکومت ټول وزارتونو او ایجنټو ته صدارتي حکم جاری کوي چې په امریکا کې اوسیدونکو خلکو قانوني حیثیت پاړه د تجارت وزارت ته ریکارډ وړاندې کړي.
As a result of today's executive order, we will be able to ensure the 2020 census generates an accurate count of how many citizens.
د نننی امر سره به مونږ د دې جوګه شو چې دا یقیني کړو چې د 2020 سرشمیرنې په نتیجه کې دي په امریکا کې اوسیدونکو شهریت لرونکو قانوني او غیر قانوني خلکو صحیح شمیره معلومه شي. ټرمپ وویل چې په دې طریقه راغونډ شوی معلومات به زیات سم او پوره وي.
We will utilize these vast federal databases to gain a full complete and accurate count.
مونږ به د وفاق د پراخ ډیټابیس د شهریت نه لرونکو آبادی پوره او سم شمیره معلومولو لپاره کاروو او په دې کې د کورنی امنیت وزارت او د سوشل سکیورټی انتظامی لخوا ساتل شو ډیټا هم شامل ده او مونږ به هیڅ ډول کمی نه پریږدو. ټرمپ ویلی چې د امریکا د آبادی په اړه معلومات د عامه پالیسۍ یا پبلک پالیسۍ په جوړولو کې ډېر مهم دي، که هغه بیا د روغتیايي پاملرنه وي، د تعلیم او یا د امیګریشن مسله وي. هغه په ډیموکراټانو تور ولګاو چې د دې هڅو مخه نیسي.
فار لیفت ډیموکراټس ان اور کانتری ار ډیټرمنډ ټو کنسیل د نمبر اف الیګل الینز.
ډیموکراټانو زموږ په هیواد کې د غیر قانوني کسانو د پټولو پریکړه کړې ده. دا سندېخنی دي چې د ټرمپ انتظامیه به د امریکې د شهریانو شمیرې معلومات د عامه لپاره مختص فندونه د کډوالو زیاته آبادی لرونکو خارونو نه هغه خارونو ته واړوي چې د ریپبلیکن ګوند زیات ملاتړ لرونکي لري.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. Twitter ID da @voadiva.